السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم په دغه پروګرام کې وړاندې د ازادي رادیو مجله خبريږي خو ترغه مخکې د خبرونو راپورونو وخت لرو تر هر څه مخکې به خبرونه خبر شي د مهم خبرونو سرټکی د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره پرون کتلي او د خبرو اجنډا کې افغانستان په سر کې ځای درلود او د نړۍ د فوټبال د وتلي ستوري لیونل میسی او بارسلونا قرارداد ختم شوی دی پوره خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د جولای په لومړۍ کتلې دي په دې لیدنه کې افغانستان د خبرو د اجنډا په سر کې شامل و امریکا چې د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان خپل ټول سرتیري باسي په دې هدف په منځنی اسیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو مرستې غواړي په واشنگتن کې ترسره شوې دا لیدنې داسې مال شوې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو لسګونه ولسوالۍ نیولي او د افغان حکومت او امنیتي قواو د نسکورېدو اندېښنې پیدا شوې دي د افغانستان په شمال کې طالبان بانو د ازبکستان او تاجکستان پولو ته څیرمه ځینې ولسوالۍ نیولې چې د منځنۍ آسیا د دواړو هیوادونو ته هم د امنیت ممکنه ګواښونه مخې ته راوړلی شي بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره یو ځای د خبري غونډې پر مهال وویل هغوی د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت په اړه شریکې ګټې لري نوموړي همدارنګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره د لیدو پر مهال د افغانستان پر موضوع خبري وکړې او له تاجکستان سره د خپل هیواد د ژمنتیا یادونه وکړه د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون ماخام د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او ستراتیژیک همکاري په اړه بحث کړی دفاع وزارت په یو بیان کې وایي ښاغلی آستن په دې ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او دا یې د یو هر اړخیز تفاهم ته د رسېدو پر وړاندې خنډ وباله د بیان له مخې د امریکا د دفاع وزیر همداراز په افغانستان کې دایمي سولې ته د رسېدو لپاره د مذاکراتو له فرصت څخه د کار اخیستلو پر اهمیت ټینګار وکړ دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او تقریبا هر ورځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو په اړه راپورونه ورکول کېږي د چک جمهوریت د افغان هوایی ځواک د پیلوټانو د روزنې او نورو پوځي برخو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه کړې په پراګ کې افغان سفیر شهزاد ګل آریوبی وایي دا ډاډ دته د چک جمهوریت دفاع وزیر لوبومیر میتنار په خپله وروستۍ کتنه کې ورکړه
د چک جمهوریت اصلي برخه چې دوی غواړي کومک وکړي هغه د افغانستان د پلوټانو روزنه ده دوی په دې برخه کې خوان تقریبا 400 پلوټان د افغانستان پلوټان په چک کې روزلي دي او د هوایی ځواک تخنیکی برخه کې هم دوی لیواله و چې موږ سره همکاري وکړي
په افغانستان کې د چک جمهوریت پوځي حضور څو ورځې مخکې پای ته ورسېد افغان سفیر ښاغلی آروبی وویل ولسمشر میلوش زیمان صدر اعظم اندری بابیش او دفاع وزیر له افغانستان سره په اړیکو کې د نوي څپرکي د پیل خبري ورسره کړې د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په دې ولایت کې د پاکستانی وګړو په ګډون دوه وشتنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې پرون په یو بیان کې ویل په شیرزاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د طالبانو 9 تنه پاکستانی وسلوال وژل شوي او 14 نور جنگیالي ټپیان دي بیان زیاتوي په دې نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي د اروپای ټولنې د درملو د قوانینو د ادارې EMA مسول مشروعي د دې ټولنې لخوا د کورونا ضد تایید شوی واکسینونه د دې ویروس د اوختو یا نویو بڼو پر وړاندې هم اغیزمن دي د دې ادارې د روغتیایي ګواښونو پر ضد پالیسۍ د څانګې مشر مارکو کاوالیری پرون د هالند پلازمېنه امستردام کې یوې خبري غونډې ته وویل
We are aware of the concerns caused by the
موک د کورونا وایروس د دلتا او نورو بڼو د چټک سرایت لکبله له اندېښنو خبر یو خو ښکاری هغه څلور ډوله واکسینونه چې اروپایي ټولنې تایید کړي د کورونا وایروس د اوختو بڼو چې په اروپا کې په دوران کې دي او له هغې ډلې د دلتا بڼې پر وړاندې د وجود ساتنه کوي
دا څرګندونې داسې مال کېږي چې د اروپایي ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کرونا ویروس د نویو بڼو د چټک سرایت له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د نړۍ د فوټبال د وتلي ستوري لیونل میسی او بارسلونا قرارداد پای ته رسېدلی دی. دا په دې معنا ده چې لیونل میسی اوس د نورو ټیمونو لخوا پیرل کېدای شي. میسی او د هسپانیې د لالیګا د فوټبال لوبډلې بارسلونا ترمنځ تړون د جولای په لومړۍ پای ته رسېدلی او تر اوسه داسې ښکاري چې د نوي تړون یا د تړون د غځېدو څرک نه لګېږي. د بارسلونا او میسی ترمنځ د څلورو کلونو په مخه 500 میلیونه یورو تړون شوی و، خو د سپورتي چارو د پوهانو په باور د بارسلونا 1 میلیارد یوروی پور د کووېډ اغېزې او د منصفانه مالي لوبې سلابه خای بیا د سپورتي لوبغاړو د پیر د ورته لوی تړون مخه ډاب کړي. د میسی د پیرلو لپاره د انګلستان د مانچستر سیتی او د فرانسې د پاریس سن جرمن د ټیمونو نمونه ډیر یادېږي، خو تر دې دمه هیڅ جزئیات نه دي خبره شوي. لیونل میسی دمګړی د په کوپا امریکا سیالیو کې د خپل هیواد ارجنټین په ګټه لوبیږي، چیرته چې وروستیو لوبو ټول ګوته پغه کړی او په وروستۍ لوبه کې بیا د بولوویا په وړاندې 2 ګولونه هم وهلي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه مو واوریدل، کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم غړي فوزیه کوفی وایي چې د طالبانو لخوا په تازه نیول شویو سیمو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي. هغې دا خبره بېګال ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. په دې وروستیو کې د هیواد د شمال او جنوب په یو شمېر ولایتونو کې په پراخو سیمو باندې طالبانو ولکه ټینګه کړې او په څو ولسوالۍ د جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوي دي. طالبانو بیا د اغلی کوفی د خبرې رد کړې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې جګړو او تاوتریخوالي په ټول افغانستان کې زور اخیستی او تقریبا هر ورځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه را رسیږي، په قطر کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی وایي له ځینو هغو سیمو څخه چې طالبانو نیولي د ښځو پر حقونو د تیری راپورونه ترلاسه شوي دي. میرمن کوفی په دوحه کې د روانو بین الافغاني خبرو د څرنګوالي او د طالبانو لخوا د وروستیو جګړو په ترڅ کې په نیول شویو ولسوالیو کې د ښځو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
گفتگوهای صلح او سرعت لازمه را کې
د سولې په خبرو کې هغه لازم سرعت چې د افغانستان له غوښتنو او شرایطو سره سمون ولري نسته. په هیواد کې د نننه هم له بده مرغه تاوتریخوالی ورانی او وژنې زیاتې سوي. عام المنفعه تاسیسات ویجاړیږي او له ځینو سیمو په تیره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه داسې راپورونه را رسیږي چې یو ځل بیا د ښځو حقونه سلبیږي.
میرمن کوفی په مشخص ډول د هغو سیمو نوم یاد نه کړ چې د دې په وینا هلته د ښځو له حقونو سرغړونه کیږي، خو طالبان دا یو تبلیغاتي هڅه بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم لازادې رادیو سره په خبرو کې د میرمن کوفی دا ادعا رد کړه.
په عام ډول د افغانستان اسلامي امارت پالیسي ده چې کومې سیمې مجاهدینو سره یوځای کیږي هلته مشکلات نه وي انشاءالله. البته یو تبلیغات او اتهامونه دي، خو مخکې هم شوي دي او سم کیږي، او هنده کوم چې څوک تبلیغات او اتهامونه لګوي هغه خپل کار کوي.
له فوزیه کوفی پرته د ښځو د حقونو نورو فعالانو هم په اویایم لسیزه کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له ښځو سره د تبعیض او د هغو د حقونو د تر پښو لاندې کېدو تورونو ته په پام سره اندېښنه ښودلې چې که ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي نو ښایي هغه تاریخ تکرار شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا سوله د هیواد لپاره یو مهم لومړیتوب بللی. ښاغلی عبدالله په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویلي چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د افغانستان خلک به یې پر وړاندې ودرېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اوتریش حکومت په دغه هیواد کې د څو افغان کډوالو لخوا پر یوې ماشومې نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژنې پر پیښه سخت غبرګون ښودلی. د اوتریش صدر اعظم د کډوالو د منلو په قوانینو کې د سخت چلند غوښتنه کړې. د قانون د تنفیذ ځواکونو په دې قضیه کې د لاس لرو په تور درې افغان کډوال نیولي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوتریش پولیسو پر یوې 14 کلنې ماشومې د جنسي تیری او بیا د هغې د وژنې په قضیه کې د لاس لرلو په تور دوه افغان کډوال د دوشنبه په ورځ نیولي وو، خو پرون ماسپښین یې دریم تورن چې هغه هم افغان وګړی دی ونیوه. د اوتریش صدر اعظم دا پیښه په کلکه وغندله او په غبرګون کې د کډوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ترخې څرګندونې وکړې. پولیسو د دې ماشومې جسد د شنبه په ورځ د پلازمینې ویانا په یوه ناحیه کې وموند، او د دوشنبه په ورځ دوه افغان هلکان چې یو 14 کلن او بل 13 کلن دی او دواړو په اوتریش کې سیاسي پناه غوښتې ده، د دې جنایت په تور ونیول شول. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخه د 13 کلن تورن د پناه غوښتنه رد شوې و، ځکه له دې مخکې هم درې ځلې د شوکې په ګډون په جنایي قضیو کې په لاس لرلو محکوم شوی و. پولیس وایي د دوی دریم ملګری چې یو 23 کلن افغان دی د چهارشنبه په ماښام په ویانا کې ونیول شو. د پولیسو د تحقیقاتو لمخه ماشوم انجلۍ له لومړیو دوو تورنو هلکانو سره پیژندل او له هغو سره په خپله خوښه د 13 کلن هلک اپارتمان ته تللې وه. د ویانا د پولیسو مشر ګرهارد پورستل وایي چې هلکانو دې ماشومې ته لومړی نشئی مواد ورکړي او بیا یې جنسي تیری پرې کړی و. د پولیسو په وینا 13 کلن تورن د انجلۍ په قتل کې لاس لرل رد کړي، خو 14 کلن هلک تر اوسه خبرې نه دي کړي. د اوتریش صدر اعظم سباستیان کورس د سه شنبه په ورځ په یوه وینا کې ژمنه وکړه چې د دې جنایت عاملانو ته به له قانون سره سم سخت جزا ورکړل شي.
لازمه ده د هغو پناه غوښتونکو په وړاندې لا جدي اقدامات وشي چې دا ډول جنایتونه کوي. دا د منلو وړ نه ده چې خلک مو هېواد ته راشي، د خوندیتوب غوښتنه وکړي او بیا زموږ په ټولنه کې داسې جنایت ترسره کړي.
خاغلی کورز وویل دا استدلال د منلو نه دی چې ګنی جګړو د هلکان له ذهني پلوه ځپلی دي، او زیاته کړه چې دا ډول بربریت او وحشت هیڅ راز توجیه نه لري. د اوتریش صدر اعظم چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په مسله کې د سخت دریز په لرلو مشهور دی، زیاته کړه چې دای به هیڅ کله له دې هېواده د هغو افغانانو په ایستلو کې چې دا ډول جنایتونه کوي او د دې ډول کډوالو په اړه د قوانینو د اصلاح په چاره کې زند ونکړي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. آزادي رادیو ته غواګاست. د کونړ د عام روغتیا ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې خلک د کورونا لپاره لګیدلي محدودیتونه او سپارښتنې هیڅ نه مني. دوی اندېښنه څرګندوي چې حالات همداسې دوام وکړي نو ناروغان به زیات شي او دوی سره شته امکانات به ورته بسنه ونه کړي. له کونړه په دې اړه پام وکړئ. دغه راپور ته او تر هغه وروسته به بیا د آزادي راډیوي مجله خپره شي.
په کونړ کې د عامه روغتیا مسولین او شمیر کسان وایي خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هیڅ سپارښتنې او لارښوونې په پام کې نه نیسي. د خلکو په خبره چې اوس هم په هر کور کې په کورونا وایرس اخته ناروغان شته چې ځانونه نه قرنټین کوي، د خپل کورنۍ او ټولنې صحت او ژوند په اړه بې پروايي کوي. دوی وای ودونه د پوخا په سیر د خلکو په غنه غونه او ساسرو د ګرم دی. پینځه څلوېخ کلن محمد ابراهیم مومند وای هر ورځ د جمعهتونو په لوټ سپیکرونو او په ټولنیزو رسنیو کې د ورپېخې ناروغۍ لامل د مړو شوو زیات اعلانونه کیږي. د یادو مړو جنازو ته او همدارز خارونو ته ډلې ډلې کسان روان وي، نه ماسکونه چوي او نه هم یو تربل واټن په پام کې نیسي.
موږ تاسو نه ځکه چې ډله ډله خلک هم ناشته، ځوانان هم ناشته، سپینګیر هم ناشته، په غم غاده کې موږ غونډې کې ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی هغه هم څوک نه کوي. خلک ناشته ولاړ کوي او ګرځي راګرځي، نو په دې باندې ته باورې وسه چې دا چپه به د دې نه ډېره خطرناک شي.
عبدالحق صاحب په اسدآباد کې دکان لري، وای حکومت یوازې تعلیمي او تحصیلي ادارو دروازې تړلې او نو ټول کارونه په عادي ډول دوام لري.
ودونه ماغه روان دي کیږي، ګڼه ګونه پکې زیاته ده، بازار کې ماغه ګڼه ګونه زیاته ده، تر اوسه د کم شو. یوازې په دې باندې کار نه کیږي چې مکتبونه او مکاتب رخصت شي، باید دا مپلونه بند شي، ودونه کې ګڼه ګونه کم شي.
کونړ کې روغتیایي مسولین وای دوی د کووډ 19 ناروغۍ لپاره په اکسیجن او نور وسایلو سنبال شل بستریز روغتون لري چې تر اوسه پکې کوم ستونزې سره نه دی مخ شوی. دوی هم اندېښنه لري چې که چیرته ولسونه د دوی سپارښتنې عملي نه کړي او د کورونا ناروغان ځانونه قرنطین نه کړي نو د ناروغانو شمیر به زیات شي او اوسني امکانات به ورته بسنه ونه کړي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو ته وویل
زمونږه یره چې کیږي هغه داده ک زمونږ وطنوال او د کونړ اوسیدونکي هغه روغتیایی پیغامونه مراد نکی او تجمعات نه مخنیوي ونکی او لاس ورکول یا د غیګو یا د کورون ته د تګ نه مخنیوي ونکی خدای نه خسته دغه مسله به نورم زیاته شي چې دغه وخت به بیا مونږ کېدی شي د اکسیجن د کمبود سره مخ شو د بستر د کمبود سره او د ټول امکاناتو د کمبود سره مخ شو.
د هغه په خبره چې د کورونا لومړۍ څپې څخه تر اوسه د 1504 کسانو معاینات مثبت وو چې له دې څخه 3 کسان مړ شوي او نور بیرته رغېدلې دي. دا هغه ناروغان دي چې روغتیایي مرکزونو ته ورغلي او د کورونا معاینات شوي خو خلک وایي هم دا اوس هم په زیاتو کورونو کې د کورونا ناروغان شتون لري چې نه روغتون ته تللي او نه چا معاینات کړي. نو په دې حساب نه ناروغانو او مړه شوو کسانو شمیر له رسمي شمیرو څو ځله زیات دی. په کونړ کې یو شمیر کسان او روغتیایي مسولین په داسې حال کې شکایت کوي چې د پنجشنبه په ورځ د عامې روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د کووډ 19 ناروغۍ لپاره ځانګړې شوي روغتونونه له ناروغانو ډک شوي. یوازې د تیرې ورځې معایناتو کې 1940 تنه په یاد ناروغۍ اخته شوي او شپږ اتیا ترې مړه شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا له پیل څخه تر اوسه په کووډ 19 ناروغۍ 122,000 او 1,655 کسان اخته شوي او 15,340 تنه ترې مړه شوي دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
د آزادي رادیوي مجله درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مولانا محمد علیم بسمل د ښه شعر په اړه راتغږیږي او ترڅنګ خپل شعرونه هم را اوروي.
نو وژنه چې ولې مولا شوخ شعرونه وای بسم الله غسې شای دی خنه څنګه یې کوي.
محل واک چې د سینمایي فعالیتونو ترڅنګ خیریه کارونه هم کوي د خپلو فعالیتونو په اړه راتغږیدلې ده.
تنا چې به مو مبل ځان سره اکټ کول ځان سره خبرې کولې ځان نه مسو نفر جوړول سو کریکټر جوړول.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو. د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې د هرات ولایت د سب طرحه تایید شوه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې د هرات د سب په اړه د افغانستان طرحه تایید کړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر ویلي هرات ښار د تاریخي څلو په تیره بیا په اسلامي دورې اړوندو تاریخي ابیدو په لرلو سره د افغانستان دولت او نړۍ ته ارزښت لري او چې د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې شامل شي نو ساتنې ته یې د نړیوالو پام زیاتیږي. د پښتو ژبې شاعر او لیکوال پروفیسر محمد اسلام ارمانی وفات شو. پروفیسر ارمانی په 1945 میلادي کال کې زیږیدلی و. په پښتو ادبیاتو کې ماسټری کړې وه او په پوهنتون کې ډیره موده استاد هم و. د نوموړي چاپ شوي کتابونه رڼا سیوری، نیازبین پیغمبر او سلام سلام حبیبه د نعتونو ټولګې، یاران هیڅ نه وایي، دا ته په څه خفه یې، بیا به زه داسې محبت نه کوم، په زړه به غټه تیږه کیږدم، اوس مازدیګر پیغلې ګودر ته نه ځي، او دا کاڼي دا کوڅې د شعرونو ټولګې او ختمې راغلی د جانان دی د لیکونو ټولګه ده چې د لوستونکو تر ګوتو رسېدلی. هم دا ډول د لسو په شاوخوا کې ناچاپ آثار هم لري. پروفیسر محمد اسلام ارمانی د شپږ اویا کلونو په عمر د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې وفات شو او هملته خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د خبریالانو او رسنیزو کارکونکو د ملاتړ مالی صندوق پرانستل شو. د دې صندوق د پرانستې په مراسمو کې د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش، نورو چارواکو او خبریالانو ګډون کړی و. دا ولس مشر دویم رسیال محمد سرور دانش ته خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د مالی ملاتړ د صندوق بیا پرانستل مهم بلل او ویل په وسنۍ شرایطو کې د دې صندوق بیا احیا کول خبريالانو ته ضروری دي. په پای کې د خبريالانو د ملاتړ د مالی صندوق غړي هم معرفي شول چې د حکومتي ادارو او د خبريالانو د بنسټونو د استازو ترڅنګ ګڼ خبريالان هم غړي وو. په ننګرهار کې په غږیزه بڼه کتابونه مخ په زیاتېدو دي. په دې ولایت کې د کتاب مینوال دا چاره د مطالعې د دودېدو لپاره مهمه بولي او وایي په غږیزه بڼه د کتابونو له خپرېدو سره به د مطالعې فرهنګ وغوړېږي. دا کتابونه په سي ډي کې ثبتېږي او یو کس یې د سفر او کار په وختونو کې اورېدلی شي. په دې اړه نورحال په راپور کې
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خښې کړې. ما چې ورته وکتل سستو
صحت سمسور یو له هغو لیکوالانو او ژورنالیستانو دی چې لسګونه کتابونه یې غږیز کړي دي. دی په دې چار له شاوخوا درې کالو راهیسې بوخت دی، په غږیزه بڼه کتابونه ثبتوي او بیا یې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. نوموړی د دې کار موخه په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ دودول او په دې توګه د خلکو په معلوماتو کې زیاتول یادوي.
هغه برخه کې چې د تر درې سوه نه اخوا ما غږیز کتابونه ثبت کړي دي، ریکارډ کړي مې، او دغه کتابونه یوازې لنډې کیسې دي، ناولونه دي. د دې تر څنګ یو د قصص الانبیا کتاب دی چې د پیغمبرانو کیسې وي. دغه کتابونه چې دي دا د بېلابېلو لیکوالانو دي. په دې کې ژباړل شوي کتابونه دي، یعنې یو مشهور کتاب یې هغه دی څو ژبو ته ژباړل شوی پښتو ته هم ژباړل شوی دی، سینو هنومیږي. دغه کتاب ما غږیز کړی دی او دغه کتاب تقریبا دواوی برخې ما ثبت کړی دی.
په اکثره نړۍ کې ډېری کتابونه له چاپ سره سم د هغه غږیزه بڼه هم خپریږي او تر اوریدونکو رسیږي، چې دغه لړۍ په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم پیل شوی، کوم چې په ننګرهار کې تازه مخ په غوړېدو ده. اجمل پردیس په ننګرهار کې د یوې خصوصي راډیو له لارې غږیز کتابونه خپروي. د وایي څه ډول چې لازمه ده په هغه کچه په هیواد کې په غږیزه بڼه کتابونه نه خپریږي، خو هیله من دی چې دا وضعیت به د وخت په تیریدو ښه شي.
کتابونه یوه بڼه ده چې موږ یې د رسنیو له لارې نشروو او خلکو ته وړاندې کوو. موخه مو دا ده چې د ټولنې وګړي مطالعه کولو ته وهڅوو او د زده کړو لیواله شي. هغه ځوانان چې کتابونو ته لاسرسی نه لري هغوی وکولی شي چې په غږیزه بڼه کتابونه واوري او دوی هم په راتلونکي کې د کتاب لیکلو لیواله شي. په اوسني وخت کې کتابونو د غږیز کېدو لړۍ کمرنګه ده، خو زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله دا لړۍ پراخ.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی خپلواک وایي که د کار پر مهال کتاب نشي لوستلی نو ډیر کله له ځایي راډیوګانو په غږیزه بڼه کتابونه اوري چې له همدې لارې یې ډیر څه زده کړي دي. دی په غږیزه بڼه د کتابونو د دود د زیاتېدو غوښتونکی دی.
ډیر وزګار خلک نه لرو چې مطالعې کتاب دې مول لري، او بل نابینا ورونه هم لرو چې هغوی هم د مهم کار د غږیزو کتابونو ثبتول دي چې هغه خپرندویو ټولنو ته میډیاګانو ته دا مهمه ده چې غږیز کتابونه ثبت کړي، او په راتلونکي کې هغه ورونه چې نشي کولی کتاب ولولي هغه د غږیز کتابونو څخه ګټه پورته کړي. نابینا ورونه دي چې هغه هم کولی شي د غږیز کتابونو څخه کتابونه ولولي ګټه ترې.
عائشه احمد زید ننګرهار یو اوسیدونکی ده. دا په غږیزه بڼه د کتابونو خپریدل د ټولنې پر نورو وګړو سربیره د میرمنو لپاره ډیره ګټوره بولی او وای میرمنې کولی شي چې په کور د ننه له کورنۍ او چارو سره سره په غږیزه بڼه کتابونه هم واوري.
دې سره نه یوازې ځوانان او نارینه ترې ګټه اخیستلی سي، بلکې له دې څخه کولی شي موږ میرمنې هم ګټه واخلو. هغه میرمنې چې بې سواده دي په یو موضوع باندې دوی پوهیږي، د هغې اړوند دوی معلومات پیدا کوي چې دا ورته واقعا ګټه لري، بلکې سوادار میرمنې هم ترې ګټه اخیستلی سي. و میرمن با سواده د خو هغه وخت نه لري چې کتاب مطالعه کړي. د کور مصروفیت او فشار ده، نو کولی شي له دې سره هم دغه معلومات واوري، هم معلومات زیات شي او خپل
غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپل لیکوال یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډي کې ثبتوي، چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار پر مهال اوریدل کیږي. خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره ثبتیږي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې لا آزادی رادیو.
بسمل خپل 15 پاک ځای مین وو، بسمل خپل 15 پاک ځای مین وو، موږ ته ویل چې عاشقی د خدای عذاب دی. مولانا محمد علیم بسمل چې درې شعري ټولګې چاپ دي پریمانه مینوال لري. د نوموړي د شعر یوه ځانګړنه دا ده چې د خپل ژوند ډېرې خاصې تجربې د شعر لمنې ته راوړي. په دې خپرونه کې مولانا بسمل د ښه شعر د ځانګړنو په اړه راته غږیږي. له نوموړي سره مرکه هم په یوه شعر پیلیږي.
کومه تیاره مې چې په کار ونو هغه تیره وه، کومه تیاره مې چې په کار ونو هغه تیره وه، خدای زه په داسې وخت کې ستوری کړم چې شپه تیره وه. ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست، ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست، زه چې تر سو پرې خبرېدمه نو نشه تیره وه. او مان ته یو ښکلی په خندا سو په ما سخت وژړل، ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما ډېر وزړل، په دې افسوس چې مې د مینې زمانه تېره وه. چېرته داستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان، چېرته داستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان، بس نو همداسې به د خدای پاک اراده تېره وه. او د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاو، د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه، په دغه لار ستا د حسن قافله تېره وه.
بسمل صاحب، نن سبا مو ډېر شعرونه نه راځي، علت یې څه دی؟
ویله نو زه خو داسې وایم سې کېدای سي شاعري مې د پخوا په نسبت ډېره سوي، خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چې چا ویلی وای. مونږ په کال کې یو غزل ولیکو، یاران په دې کې هم نخری وباسي، د نخرګرو د نقادانو له ډاره هم نسو خپرولی. او بل زه خپله په دې اند یم که نه، چې ښه شاعران زخته ډېر دي، زه چې ښه شعر ولیکم بیا یم نه خپروم، زه د ډېر ښه شعر پسې ګرځم، ځکه چې شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر ده، او هر څوک غواړي چې مثلا استاد چې ښه شعر ووایي. نو که چېرې زه داسې یو شعر ونه وایم چې د هر چا خوښ نه وي، او که چېرې داسې شعر د ما په وس کې نه وي چې مثلا هغه په کلونو کلونو پاتې شي، نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بېخي وخت نه خرابوم چې هغه هر څوک لیکلی شي. بس دا مې د ځان سره له اوله ورځې نه سکر د شاعرۍ میدان ته راغلی یم، او سره له دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم، په یوه مدرسه کې مدرس یم، د مدرسې او د الفاظ محتمم یم، او د چا خبره چلی مې لږه ولي د سفیان سره مې مخ تېر کړې، دومره شوخي کوم. نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دغه په دې باندې وورځي، چې سړی په داسې ځای کې دوده شروع نه وایي، نو باید یا سم شعر ووایي که نه بیا دې بېخي نه وایي.
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه د ما نظر ده که نه، لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ما ته همداسې ښکارېږي. نو د دې لپاره مطالعه پکار ده د ما پاند. نو څوک چې په دې باندې ځان پوهوي چې مثلا دا په دې باندې پوه سي چې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر، نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو، مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده، هغه دې ځان ته پیدا کړي، د علامه الطاف حسین حالي مقدمه شعر و شاعري ده، همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري، او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي. دلته خو پهلوان شریکې هم ډېرې زیاتې دي که نه، انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه، اول په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهوره شوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي. بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، داسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره شوي دي، خلک ستایي د دا ښېګڼې ځای نه را پیدا کړي، نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه، څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا زه ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حالي وایي شعر، البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې، چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي، همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم.
تاسو د ولفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره له ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني، که نه شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده، یو زمیني شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري ده، لکه بدل څه کړی ده که نه، ټول مکمل خیال د استعاري دي. او پاتې څه دغه زمیني شاعري که نه، دغه زمیني خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي، ځکه داسې نه ده چې مثلا دای دې مثلا خلکو ته شعرونه وکړي او د ځوان سره د مطلقې تړاو ولري، خیال دې نه وي پکې. دغه مثال مثلا زه درته وایم که نه، مثلا رحمان بابا وایي ښه ده خره دا دنیا چې تو خدای دې وبا دا یو شعر دا زمینی شعر دا په استلا خو دې کې کې خیان لسته دا و شعر نه ده د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا خو شاعر نه ده خو دې خو شاعرانو په شعرونو کې بیکاره شعرونه شته دي د رحمان بابا دا شعر هسه یو نصیحت ده د منبر خبره ده کنه دا شعر نه ده نو دې ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره ده ناګر سه په استلا باندې په شپې دی کې وکي
خو دغه د زمکه مسائل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات تکړي
او د پاکستان کې ځکه مثلا زه خپل د سی یو رزم ته چاوي د کنه چې ته د اول ولې نه لیکي او لاندې کې سی ولې نه لیکي غالبا په یو رادو کې وخت پرونه مکنه یو ورځن کې د پښتنه وکړه نو اما جواب مو سم ما تر په ځل کېږي سی زه ځکه ناول نه لیکم کسی نه لیکم سی زه باید کوشش وکم سی یو ناول خبرې په یو وخت کې وکم زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کوم قطعه ده د فرخندې پر منار ما سی د فرخندې مرګ په وجلو او نه وجلو کې چې د ښه کار او بد کار او غنه یادوم خو ما سی حالات ته وکتل دا وطن د سی وطن ده سی دلته څوک د چا ملت ستړل کیږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کیږي مثلا یو چا باندې د شهید نوم کې خودل کیږي په غبن هم سره شکی یو کسی مظلومی په اړتیا شهید دی هغه په تنه څوک نه کوي او یا بل کسی هغه مثلا ګرام هم یو واقعي شهید هم نه او خلک دغه شهید جوړي خپل اهداف لري مثلا یو شاعر وای وای بیگاش په لشم سره جنگ کا و مرسو سهار نن په کې خود پتنګ د محبت دا سی وټوک په ټولنه کې کیږي دا فرخندره وخت مثلا دې ته ما یو بیت ویلې دلته چې پچا د شهید نوم کې د پیو جاړي شکر ته پیدا شي هسې نه چې دا هم غالبي دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چلوي نو دا د څه خبره ده چې ما سم خښاله د زمینی خبره لکه نه ټولنه مشکلات دي خو لیکن ما په خیال کې راخسته د ساده مې نه ده کړې نو دا خبره هر کسانه د کوم لکه تاسو پښتنه وکړه سی اوسوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي
اوس کې یو غزل را توای
دستا په یاد ژوندۍ دی خنو څنګه کې دستا په یاد ژوندۍ دی خنو څنګه کوي آشنا دا خو زړګی دی خنو څنګه کې پخاو روخ می خدای ک پیرزو کې گزوانی مرګ پخاو روخ می خدای ک پیرزو کې گزوانی مرګ یخ کول یخ مرګی دی خنو څنګه کوي او په هیګه مچ خدې قبر جن دی عشق ګناده زړګی خو دی ونای دی خنو څنګه کوي نو وژنه چې ولې ملا شوخ شیرو نوای بسم الله غس شای دی خنو څنګه کوي
بسم الله تاسو مخ کې وویل چې د ټولنې او رزنی موضوعات هم کې دی شي د شعر برخه شي خو دغه تفکیک څنګه کېدل شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدل شي او دغه نشي کېدل
یاره زه خو په دې اندم کنه چې د دې خبرو لپاره قاعده نسته د ذوق ده نو یو څوک مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري په ذوق حتی ما د ندوی سه په لیکنو کې دا هم نوسته چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نسته هغه شی په ذوق معلومیږي او دا مسئله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناستو ولاړو نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناستو ولاړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر ویلی او دا نه ښه شعر وایي نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو سسته زه اوس اورېدونکو ته وایم بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني نو دا هم بیا ذوق پیدا کړي بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی شي چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم شعر د ما وکړه په دې موضوع کې چې شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پیغله ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري دوه رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري خو دا هم په ذوق پورې دی ما په ان تړلی ښکاري که نه نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنو سوي دي نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي مثلا مخکې موبایل او رینګو مسکال دا شیان کنه خوند نه کوو ځکه چې څو چا په هنري انداز نه وویلي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک کوک ولې چې مثلا په ډېر اوچت هنري اندازي وایي هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کې دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده
او استاد هغه مصری پوښتنه کوم چې نو وژنه چې ولې ملا شوخ شعر نه وایي که راته وایي چې دا ملا ولې شوخ شعر نه وایي
ولا نو خو ملایان خو ډېر دي او زه په کې یو باغي مولوی یم بیا و دې همداسې ملایان په کې انا شوخ شعر نه وایي
یو بل بیت مهم و بسم الله صاحب که یاد مو شي گوتی می بسم الله د غزل رباب ته جوړی وی هیر می نغمش وی ملای لکار وستم
بس نم دې شعر کوم دا مطلب سی پرود پرود اضافه ته شری ضرورت نه لري
اخر کی کوم بل شعر ته وای
چې د خدای فضل او کرم کله په یو زل راشي یو خدای راسی پس بل راسی بیا بل راسی او زاهد زړه ته مې چې غم برازی لمنځه یوړي یو نیم په مخه خود هر کلا او تل راسی او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپل وکړه لار سم او نه خپل راسی او آرام شپې سره عادت نه يم افغان يم زمکه آرام شپې سره عادت نه يم افغان يم زمکه عذاب دی واخل کله خوب ستا په سنگل راسی او په مقتدیانو به شل نه کې ملا بسم الله په خوندی کې عزت خدای کې په منګول راسی
ډیر مننه
تاسو نه هم مننه
د تاریخ پاړه د غنو ملتونو تصور کې دی شي د هغوی د تیرو تجربو په اساس متفاوت وي خو که د ورسته پاتې او جنگ ځپلو ټولنو له لیدلوري ورته وکتل شي نو په تاریخ کې ډیر رنګین ګلونه نه ښکاري د ډاکټر احسان الله درمل د تاریخ نظم د تاریخ پاړه هم دا باور راسپړي
سبحو نه جوړ کتاب دی لیکل شوی په وینو هر یو باب دی چې آړه وی زهاک دی افراسیاب دی چې آړه وی رستم دی او سهراب دی پرسیدلی په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل آسمانونو د حکمت یوه خبره پکې نشته تذکره د نیزو غشو کمانونو هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي د مرګونو پټالونو زنګېدلي لکابو د ابرهه لښکر چاپیره او اسونه په سرونو دنګېدلي له اکسونو ډک د جنګ د میدانونو د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو تهدابونه په کې ړنګ د مکتبونو دیوالونه په کې دنګ د زندانونو د سرونو مینارونه پکې دنګ دي د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي اتلان پکې سرزورې جابران دي د سرونو سوداګر ټول سرداران دي ګډوي زهر په وینا د خوارانو په غمیو پسې مړه لکه ماران دي
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 0.15
د افغانستان په سینما کې د انجونو کمښت سبب شوی وو چې یا خو نارینه د خزینه و رول ولوبوي او یا هم فلم جوړونکي له بهر انجونې راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي خو اوس داسې انجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ انجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغان انجونو او میرمنو رول ولوبوي له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم مهال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي نوموړی د دې تر څنګ خیریه فعالیتونه هم کوي د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د مهال واک د مرکې اورېدو ته رابولم
محلواک د کوم ځینې پیل وکړ
د کوم زینا شروع و څنګ ضرورت وایي شو چې سینما خاطر شي.
هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک شروع کړي، یو مسلک ترشي، هغه دا ول نه ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې ضرورت د غذای ته ورسېږم. زه هم په پاولو کې کله چې به یوازې وم، تنا چې به ما به ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر هم جوړول، یو به مې ښه کرکټر و، یو به مې بد کرکټر و، بیا به آینه ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به هم زه لیدلم، ټول به ډېر په شوق به لیدل چې دا یو مصرفیت لري چې ځان آینه سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و، او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم، کله چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه کولای شو، د خپل فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه. او خبره دا وه چې په ځان مې باور درلوده، او ما ویل چې که ته دومره یو شي سره مینه لرې چې مثلا ته شپې ورځ له هغې سره ویده کېږي، شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې، د هغې په خوبونه کې یو ذهن کې همدا چې ته ځان سره خبرې کوې، نو د هغې له خاطره باید مشکلات هم سړی وزغمي. نو ما ته فرصتونه پیدا شول، او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ماته له ما سره ډېر ښه خلک، ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم.
کله چې ته راغلې سینما ته، نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې په فامیل کې، په ټولنه کې؟
هر مېرمن چې غواړي کار وکړي، یا هیڅ بیرون کار نه کړی، بیا لکه ما غوندې یو نجلۍ چې ما بیرون کار نه کړی، فقط درس مې ویلی، داسې خلکو ته سخته ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، لکه کورنۍ دی تر ټولو لوی خند کورنۍ ګرځي، ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کوي. هغه بیا په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګېږو. تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطر نه دي کړي، مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم، د هغې له خاطر ما ډېر شیان زغملي دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي مې فکر ورته نه دی کړی، ګن ډېر غټ مشکلات ماته راغلي دي. نو خند او مشکلات شته دي هر چاته، مګر مبارزه د هر شي سره، ځکه چې موږ خپل د ځان خاطر یو خوب کورو، او د هغې خوب د پوره کولو خاطر به ته خوب کورې، نو ته مجبور چې هغې خاطر هر څوک چې هغه خوب خپل پراختیا مبدل کړي. نو که زه نن مبارزه کوم، ما یا هغه وخت مبارزه کوله، نو هغه مې د ځان خاطر کوله چې زه اوس نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې، نو کورنۍ دې تا سره ولاړه وه او کنه؟
باور کې ما سره چا مشکل نه درلود، مګر د سم نو چې څوک دې ما تشویق کړي کار ته. مثلا ما ته ویل چې سید تاسو د دې کار سره علاقه اوسئ، کې خوشبخته زموږ کورنۍ ډېره روشن فکر کورنۍ د ټول به کې درس ویل دي، ټول حتا مور می ټول، مګر خبره دار چې هغه به ما ته ویل چې تاسو کوم کار شته کې دا کار د غلط نه دی، خو په دې جامعه کې چې موږ یو دلته غلط دی، دلته که غلط هم نه تا پورې خبرې راځي، خو د کورنۍ تشویشونه شته دي. او ما له دې خبرو سره ډېره زیاته مبارزه کړې ده، حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تېر کړي، دا خبرې مې تېرې کړي. هغوی ما ته نه ویلي چې ستا دا کار غلط دی، مګر ویلي چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی. او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي چې زما کار صحیح دی، که افغاني جامعه غلط ده نو موږ مسؤول شو دا جامعه جوړه کړو.
که چې تاسو سینما کې کار کوي، خو کې نور څه مصروفیت لري؟
د سینما خو کې زه خلکو سره کومک کوم، مرسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق او یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی، مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ده، چې ته یو چیرته ځې یو کار کوې آرامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره دې اوسېږي، ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم، دلته د یو ځوانانو
یو لس نفری ځوانان دلته مونږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی، او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي، خیر ورسوي خلکو ته. زما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم، نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کړي یا کوم افغانستان کې دوی پیسې رالیږي، بیا مونږ خبرونې ثبتو، بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یوه خبرونه لرم د ارزو کودک په نوم باندې، د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو، او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید وسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي، یا د هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه مونږ کوو. یعنی ډېر خیریه کارونه مونږ کړي دي، نو دې کې زما زه خپل راحتي کې ما خوشاله يم چې په دې کار کې ما
د دې په خوا کې تاسو مدلنګ ملکه چې کار کوي، د دې په کلام لکه دې شمو ته معلومات راکې.
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي، دا ضروري امر نه دی، مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه. د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو خایسته لباس افغاني لباس دی، او هغه چې کله افغان میرمنې واغوندي یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي. نو د هغې خاطر موډلنګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه موډلنګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس زه نمایش ته ورکړم. کېدمه چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو موډلنګ کوم.
ډېر ښه، ستاسو لاسته راوړنې څه دي؟ څومره مثلا فلمونو کې کار کړی، سیریالونو کې؟
ما تر اوسه پورې په څلور سیریالونو کې کار کړی دی په همدې 500 کالو کې، او تقریبا پنځه فلمه ویلی شم که غلط نه کوم، پنځه فلمو کې کار کړی چې تر دې ډېر لاسته راوړنې دي. د شرخي سرخ فلم دی چې ډېر نمایش خوړلې په هر فیسټیوالونو کې، خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایش خوړلې دی، جایزې هم اخیستې دي. او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستې ده، او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مو ورباندې کړی او زحمت مو ډېر ورباندې کړی، او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره د هغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه.
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي، منفي مثبت؟
نقشونه د هنر پیشې له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشي، مګر دا چې یو نقش ستا خپل کرکټر ته نږدې اوسیږي نو هغې سره به ډېر راحت اوسیږي، معلومداره یو خبره ده. خو زه زیاتره په آرامه نقشونو کې احساس کوم چې راحته یم، او دې سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړی دي، شوخ رولونه مې هم لوبولي، لکه ریا سریال کې زه شوخ هم ما، او یعنی هر رول چې ما ته راکول شي زه کولای شم. خو آرامه رولونه کې راحت یم.
ستاسو د راتلونکي هدف څه دی؟ چې راتلونکي کې به درس وایي هم دې هنر کې به مخکې ځای کې؟
زه هیله لرم چې افغانستان کې به صلح راشي، هر خپل په دې وضعیت کې چې یو داس چې ولګ ګرام شي، او زه خپل تعلیم زه خپل لښ زه پانتون ته زما زه پانتون خپل په افغانستان کې خلاص کم، دلته ډاکټرا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم، بعد لغې نه د ځوانانو خاطر یو کار وکم. حاکم ځوانان چې ډیر علاقه لري چې سینما ته راشي، کارو کې فلمونو کې کارو کې، یو لار دې پیدا کما، یو بیا چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي، د سینما درس وایي. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پانتون دی چې د سینما درس ورکي، تیاتر درس ورکي، نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي، یا هیڅ کوم بل ځای ته نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي سینما درس وایي، بیا مستقیم راشي سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو، موږ د کارګاه خیاطي کورسونه لرو، یا د همداسې کارګاګان ډېرې دي، مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولی شو، توان مې و، خدای ته توان راکړی و، نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان، هغه مېرمنې، هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي، دلته درس ووایي، د سینما درس ووایي، بیا زه دوی یو پل اوسېږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربې نه وایم، که آرامی نه اوسیږي افغانستان کې. نو نه فنا سینما د ښځو او ځوانانو لپاره، بلکې هر کار بل به سخت اوسیږي فکر کوم. خو که وطن مو آرام شي، نو ځوانان به تر سینما هم، تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي، خو چې وطن مو آرام شي.
ډېره مننه.
ډېره مننه ستاسو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
اجمل پسرلای د هغو لیکوالو لړل څخه دی چې په داستاني ادبیاتو ډیر پام کوي او وخت نا وخت کیسې او ناولونه چاپیږي. په دې خبرونه کې د نوموړي یو کیسه چې هیر نومیږي زموږ همکار فریبا ظاهر راوروي.
د میوند اپارتمان دوره پر زنګ چې میګوته کې شوده، خدای خدای میکول چې څه شې سوي وي، لکه چې دعا مې قبل سوی وه. د په خندا غیر را کړه، تر لاس نیولی یې د ناستې کوټې ته بوتلم. تلویزیون لګېدلی و. د ده د ښځې تر مړینې وروسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و. کوټه به ګډ ډوه ډوه، خو اوس کوټه جارو ده. په المارۍ کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي. د پخلنځي خواته تېر سو. په کومه ورځ چې یې میرمن مړه سوه، داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل. بیا تر څلوېښتۍ همداسې و. تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی، غم نه ویشل کیږي. یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي، له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي، دا یې سترګو ته درېږي، چې لوښو ته درېږي، دا ور په یادېږي، چې په کوټه کې کښینی د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي. د چای پیاله یې رامخته کړه، راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې. ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه. په ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه، راته ویې ویل د سړي تبه راسته کړي. ما ورته وویل شکر چې غم دې هیر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیسو. ما کټ کټ وخندل. د پنوک ریموټ وکراوه. ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه، کار دې له لاسه ولاړ، څه ګټه، ته هسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مړ کړ. زه راووتم. د بلاک تر زینو نوم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته، راژغ یې کړ. وبخښه، ته خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس، په بل کې میخونه و. راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګورئ چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست، د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وي. د چټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو، د آزادی رادیویی مجلې د پای په شیبو کې یو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
لاسو
د سندرو په کفن کې د ګودر په غاړه خخ کړې جنې د خدای او د رسول منا په دې خبرو باندې تیګا کېدا جنې د خدای او د رسول منا دے خبرو باندھ تیگا کے دا پل نازک کے شنڈے سل سے آؤ پل نازک کے شنڈے سل سے بس پسند رو باندھ تیگا کے دا جنے دا خدے او در سل منا پدے خبرو باندھ تیگا کے دا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئے حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا سوزڑنو کی اور نہ کرے ستا ارادے لتا تری نلوڑے ستا بلا سنو تاسمان راشی خدا زما پزڑگی نزیگی چپ خائست امتحان راشی من غریبانیو منگ ہتس نلرو تد وطن خوب نسلاوینی پکر بلا کی ٹکے دلے گلے یاد گلشن خوب نلاوینی جنے دا خدے او دا رسول منا پدے خبرو باندے تیگا کی دا شو د پامیر تاجے تپس پن غر کے د بزرگ چکے دتا ترے او د بنیر تاجے جنے د خدے او د رسول منا پدے خبرو باندھ تیگا کیدا
پختو زنی امین نو رکھ دے لاس میں تر ارشاد